پیام‌ها زیاد اما فرصت کم. در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری میزبان شماست.
احمد جعفر احمدی تاسو ستړی مشی. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت وای د نروی په مرکز اوسلو کې د وسلوال طالبانو سره خبري نه دی پلان شوی او نه هم نیت لري چې له د استازو سره د طالبانو له استازو سره خبري وکړي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. که غواړئ د تورې په اړه پوه شئ چې له کله دغه وسله پیدا شوې او آیا اوس هم په افغانستان کې ترې کار اخیستل کیږي، نو د ژوند په شیبو کې پروګرام ته غوږ شئ. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د اساسي او بشري حقونو د اونیس پروګرام تر څنګ درته خبرو. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، حمیده هارون عثمان ته وار ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
ولسمشر اشرف غنی د روژې د مبارک میاشت در رسیدو په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې د لومړنیو موادو له احتکار کوونکو سره به جدي قانوني چلند وشي. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي چې یو شمېر خوشې شوي پخواني بندیان د طالبانو په لیکو کې د افغان ځواکونو په وړاندې جنګیږي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د امریکا استازو جرګې د قانون هغه مسوده رد کړه چې له مخې به یې د امریکا ولسمشر دې ته اړ ایسته چې له عراق ټول امریکایي ځواکونه په یوه میاشت کې وباسي. پوره خبرونه واوري. نن د غبرګولی 28مه د روژې مبارک میاشت لومړۍ ورځ ده. د روژې په مناسبت ولسمشر اشرف غنی په خپل پیغام کې ویلي دي چې د لومړنیو موادو د بیو د لوړېدو مخنیوي ضروري دی. ولسمشر ویل هغه کسان چې خوراکي مواد ذخیره کوي او بیا د نرخ د زیاتېدو په وخت بازار ته عرضه کوي، لاغوی سره به جدي قانوني چلند وشي.
لازمه ده چې د ضروري توکو د بیو د جګېدو مخه ونیول شي. د مسئولو ادارو وظیفه ده چې احتکار کوونکي تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي.
ولسمشر همداراز امنیتي ځواکونو ته امر کړی دی چې د روژې د مبارک میاشتې په ترڅ کې د امنیت د ټینګېدو لپاره لازمې هڅې وکړي. او اشرف غني له ټولو افغانانو وغوښتل چې له خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي چې یو شمېر هغه پخواني بندیان چې له زندانونو خوشي شوي اوس بیرته د طالبانو له لیکو سره یوځای شوي او د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي. دا خبره لوړپوړو امنیتي چارواکو پرون د هرات لپاره د شپږ میاشتني امنیتي پلان د تشریح په اړه په یوه خبري غونډه کې وکړه. د هرات امنیت قماندان جنرال عبدالمجید روزی ویل دوایی یو شمیر کسان چې د پلچرخی، د بګرام او نورو زندانونو او حتی د هرات له زندانه خوشي شوي بیرته یې د جګړې ډګر ته مخه کړې او اوس عملاً په جګړو کې برخه لري. د هرات ولایت امنیتي چارواکي د دې ولایت لپاره په داسې حال کې د یوه امنیتي پلان خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د ناامنۍ پیښې په تېره بیا د خلکو د تښتونې پیښې ډېرې شوي دي. د روسیې ولسمشر تور پورې کړی چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه د مخدر موادو پر ضد عملاً کار نه کوي. ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د روسیې دولتي شورا ته په ماسکو کې ویل زموږ همکاران چې په افغانستان کې حضور لري د مخدره موادو په برخه کې دې ته چمتو نه دي او نه غواړي چې مشترک کار وکړي. د روسیې ولسمشر بیا وویل چې له افغانستانه روسیې ته هیروین قاچاقېږي. د ځینو راپورونو له مخې په روسیا کې د مخدره موادو د قربانیانو شمېر هر کال تر 10,000 اوړي. په ګوانتانامو کې دوه بندیان ویلي دي که جګړه په افغانستان کې پای ته رسېدلې نو دوی باید خوشي شي. دغو بندیانو د متحده ایالاتونو د ولسمشر د تیر کال د دسمبر خبرو ته اشاره کړې ده چې باراک اوباما ویلي و دوی پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسېدلی دی. دغو زندانیانو د امریکا له فدرالي قضایي ادارې غوښتي دي چې دوی پر قضیه سم غور وکړي. ویل کېږي چې د دغو زندانیانو مدافع وکیلانو دا خبره کړې ده. په دغو زندانیانو کې یو د کویټ دی او بل یمنی دی. دوی دواړه په 2000 لومړي کال کې د افغانستان په ختیځ کې پتورا بورا کې نیول شوی و. پام وکړئ سیمایزو او نړیوالو خبرونو ته. د امریکا استازو جرګې پرون د قانون هغه مسوده رد کړه چې له مخې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دې ته اړ ایسته چې له عراق ټول امریکایي ځواکونه سمدستي په یوه میاشت کې وباسي. د دغه جرګې نږدې یو پر درېیمه برخه غړو دغه مسوده رد کړه. د دغه قانوني مسودې له مخې اوباما مکلف و چې له عراق ټول شاوخوا 3,500 عسکر په یوه میاشت کې وباسي او که اداره یې دا پریکړه وکړي چې دا کار له امنیتي پلوه په یوه میاشت کې خوندي نه دی، نو دغه پلان دې د روان میلادي کال تر پایه عملي کړي. د ولسمشر خپل دیموکرات ګوند سخت د دغه اقدام ملاتړ وکړ. د استازو جرګې 140 دیموکرات غړو له نونس جمهور غوښتونکو سره دغه قانون ته مثبت رای ورکړي. د دغه قانوني مسودې ملاتړ هیلمن ول چې دغه اقدام په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې له ځواکونو څخه د کار اخیستو لپاره د رسمي اجازې په اړه پراخ بحثونه راپورته کړي. اوباما پر دغه ډلې د اګست له میاشتې راهیسې هوایي بمباري پیل کړې، خو وکیلانو تر اوسه پر دغه اجازې نه بحث او نه هم رایګیری کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر رو شوی دی. اشتنکار ته د کانګرس غړو ته تېره ورځ په واشنګټن کې وویل چې د روزنې د بهیر د ورو کېدو علت دا دی چې د عراقي ځواکونو جلب و جذب رو شوی دی.
Of the 24,000 Iraqi security forces we had originally
دا وای دا غو څلور وزاره عراقي امنیتي ځواکونو لډالې څخه چې مونږ د روان کال ترمنې پورې په څلورو مرکزونو کې دا غوی د روزنې پروګرام درلود. یوازې مو د 2000 تنو د استخدام لپاره منابع موندلي او همداراز له تروریزم سره د مبارزې د برخې لپاره مو 2000 تنه موندلي. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر زیاته کړه عراقي ځواکونو ته د تجهیزاتو بهیر هم سست چوی دی او امریکایي ځواکونه هڅې کوي چې عراقي پوځیانو ته د ټانک ضد وسلې او د سړک د غاړې د بمونو د لمانځه وړلو وسایل ژر تر ژره وسپاري. د یمن په مرکز سنا کې تیره ورځ لږ تر لږه څلور موټر بم چاودنې وشوې چې په لسګونو کسان یې ووژل. په یمن کې داعش ډلې په یو بیان کې چې د انټرنټ له لارې یې خپور کړی دی د دې بریدونو مسؤلیت منلی دی. دا چاودنې په داسې وخت کې شوي دي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د یمن دننه د حوثي وسلوالو پر ضد نور هوایي بریدونه کړي دي او په سویس کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د دوهمې ورځې په مخه د سولې خبرې روانې دي. د سویس په غونډه کې ملګري ملتونه هڅه کوي چې په روژه کې په یمن قربان وشي، خو د یمن د بهرنیو چارو وزیر ریاض یاسین عبدالله رویټرز آژانس ته وویل چې تر اوسه په دې خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. یو امنیتي مسؤول چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل څلور موټر بم چاودنو د انصار الله سیاسي دفتر د هشوش جومات په جرف سیمه کې، د کپسی جومات په زیرا سیمه کې او د قبطل خدره جومات په نښه کړ چې په لسګونو کسان یې ووژل او ټپیان یې کړل. روغتیایي کارکوونکي او عیني شاهدان وایي چې د چاودنو لږ تر لږه 1.5 تنه وژلي دي. د ناټو یو لوړ پوړی قمندان فلیپ بریلو فوای د روسیا غ پلان چې غواړي نوی لری واټن وشتونکو توغندي چې اټومي سرو کې لیکدول شي او پیری دا د اټومي ځواک لرونکو مسول هیواد ته مناسبه نه ده. د اروپا لپاره د ناټو د امریکایي جنرال ویل مسول اټومي قدرت لرونکو هیوادونه دا ډول چلن نه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تیرې سه شنبه پر ورځ ویل چې هیواد به په روان کال کې د اټومي وسلو لپاره له څلوېښتو زیات نوي بالستیک یا لری واټن وشتونکو توغندي راونیسي. او وروستی خبر دا چې د سربیا صدراعظم وایي د هنګري دې پلان ته حیران شوی دی چې د دغه هیواد د سرحد په اوږدو کې دیوال جوړوي څو د غیر قانوني مهاجرو مخه ونیسي. الکساندر وویچ د اوسلو د سفر پر مهال د سربیا دولتي ټلویزیون ته وویل د پریکړې د حیران کړی او په دې اړه به د انګری له چارواکو سره وغږیږي. تر دې مخکې د چهارشنبه په ورځ د انګری د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې د کورنیو چارو وزارت ته حکومت دنده سپارلې ده څو څلور متره لوړ دیوال د 115 کیلومتره په اوږدو ووهي. روان کال هنګری ته 450,000 کډوال ورغلي دي. دا شمیره د پخوا په پرتله ډیره لوړه ده او اکثر کډوال د سوریې، عراق او افغانستان دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو هم دا ازادي رادیو ټکی اورګ. ولانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د ناروې مرکز اوسلو ته استازي په دې نیت نه دي تللي چې له طالبانو سره به خبرې کوي.
هدف اشتراک نماینده های حکومت افغانستان در نشست سالانه اوسلو مذاکره با طالبان نبوده و اراده هم نداره.
د سولې د احتمالي خبرو له پیلې دو سره د اوربند مسله هم تړلې. خو طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو پخوانی وزیر وایي د جګړې کې لوري تر اوسه د اوربن مسلې په برخه کې ډیر سره لري دي.
د یو غاړې سم د دې توقع نه کیږي چې د کوم اوربن روسي نمایشي اوربن موخه اوربن یا د هم جنگ بند شي.
افغان ولسمشر یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د سولې لار خپل کړی کنه.
از خشم سربازان و افسران فداکار ما راه فرار نخواهند داشت.
د افغانستان کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د تقاعد په سیستم کې بنیادی اصلاحات راولي متقاعدین بیا وایي د خپلو حقونو په ترلاسه کولو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د خپرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه لرو. که غواړئ د تورې په اړه چې له کله دغه وسله پیدا شوې او آیا اوس هم په افغانستان کې ترې کار اخیستل کیږي د ژوند شیبو پروګرام ته غوږ شئ.
خانه وختونو کې توره د جنگي وسیلې په توګه لکه جنگونه مخامخ نو اکثره د تورې ونیزي دغه فلزي وسایل کاریدل.
د اساسي او بشري حقوقو نیوز پروګرام بل پروګرام مو هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې ای بل موضوع جوړوي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت وایي چې د ناروې مرکز اوسلو ته استازي په دې نیت نه دي تللي چې له طالبانو سره به خبرې کوي، خو بل لور ته د ناروې رسنۍ د اوسلو په غونډه کې طالبانو د استازو د ګډون خبر ورکوي. په دې اړه د ولسمشر د مرستیال ویان څرګندونې د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان حکومت وایي چې د طالبانو له استازو سره په اوسلو کې د سولې خبرې نه دي کړې. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي وویل د دوی د ترلاسه کړو معلوماتو له مخې طالبانو هم اوسلو ته استازي استولی دي، خو افغان پلاوی له خوی سره نه دي کتلي.
هدف اشتراک نماینده های حکومت افغانستان
د افغانستان د حکومت د استازو د ګډون هدف د اوسلو په کلنۍ غونډه کې دا نه و چې له طالبانو سره خبري وکړي. د دې غونډې هدف د سولې په باره کې خبري، د سولې د بهیر په اړه خبري او د شخړو د حل لارې لټول دي. او افغان پلاوی په دې ناسته کې د دې لپاره برخه نه ده اخیستې چې له طالبانو سره به خبري کوي او دا اراده هم نه لري. د ولسمشر مرستیال ویان دا خبره په داسې وخت کې ازادي راډیو ته وکړه چې په ناروې کې یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طیب آغا او هاشمي په نوم د طالبانو د دوو کسانو نمونه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي ته ورکړی دي څو خبرې ورسره وکړي. بل لور ته داسې راپورونه خپره شوي دي چې د اوسلو په غونډه کې د طالبانو څو کسانو عباس تانکزي، قاري الدین محمد حنیف، شیر محمد او یو شمېر نورو کسانو ګډون کړی دی. په اوسلو کې د سولې د فعالانو کلنۍ غونډه د روانې اونۍ د سېشنبې په ورځ پرانیستل شوه او د افغانستان د دولت په استازیتوب په دې غونډه کې د اجرایي رئیس دوهم مرستیال حاجي محمد محقق، انوار الحق اهدي، حسن بانو غزنفر، یونس قانوني، حکمت خلیل کرزي او یو شمېر نورو برخه اخیستې ده.
افغانستان د طالبانو وبخی د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مولوي وکیل احمد متوکل وایي د افغانستان حکومت او مخالف ډلې باید د سولې لپاره مخامخ او رسمي خبرې پیل کړي. د متوکل په باور دواړه خواوې باید د وخت له ضایع کولو لاس واخلي او د وضعیت حساسیت په پام سره د سولې رسمي خبرو ته سره کښېني. دا چې د اوسلو په د ناروې په مرکز اوسلو کې که دواړه خواوې سره مستقیم یا غیر مستقیم خبرې هم ونه کړي، د حکومت د استازو او د وسلوال طالبانو د استازو ګډون په دې غونډه کې تر کومه حده د سولې د خبرو د بهیر له پیلېدو سره مرسته کولی شي. فرشته جلالزی پرې راپور لري.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د رسمي خبرو د پیل کوم پلان لا نشته. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر دا خبره په اوسلو کې د یو نیم سل نړیوالو استازو تر غونډې وروسته وکړه چې د طالبانو او د افغان حکومت یو شمېر استازي هم ورغلي وو. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر رویټرز ته ویلي که څه هم د سولې د خبرو د رسمي پیل پلان لا نشته، خو د موافقې لپاره لازمه ده چې مخالف لوري خبري سره وکړي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل ازادي راډیو ته وویل چې خبري یوازې هغه وخت نتیجه ورکولای شي چې صادقانه او د سولې لپاره د تعهد پر بناوي. ښاغلي متوکل وویل اوس مهال په یو خوا کې هم د سولې لپاره ټینګ تعهد نه ګوري.
تاسو په دې چې خبرې نه دي شروع شوي او کوم توافق نه دی شوی چې کوم اوربند وسی، نو د یوې غاړې هم د دې توقومي کې چې یادې کوم اوربند وسی، نمایشي اوربند، موقتي اوربند، یادې هم جنګ بند شي.
دا په څورځو کې دوهم وار دی چې ناروې په افغانستان کې د سولې لپاره د غیر رسمي خبرو کوربه دی. د اوسلو د سولې تحقیقات په نوم مرکز کې څېړونکي هیلدي هنریکسن واګي وویل چې ناروې تر سړې جګړې وروسته داسې نوې بهرنۍ پالیسي جوړه کړې چې هدف یې د سولې په مذاکرو کې ګډون دی. دا وایي ناروې د نوي شراکت په نوم د دغې کړنلارې پر اساس په افغانستان کې د مخالفو لورو د سره کښېنولو هڅې کوي. خو آیا ناروې له افغانستان سره د سولې د مذاکرو په پیل کې مرسته کولای شي؟ هیلدي هنریکسن واګي نن د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
won't very much to contribute to peace
ناروی ډیر زیات غواړي چې له سولې سره مرسته وکړي، خو موږ دا هڅې په ګواتیمالا، سودان، سریلانکا او منځني ختیځ کې هم کړي او نتیجه یې تل صفر وه. د ناروې په منځګړیتوب په هیڅ ځای کې سوله نه ده شوې او دلیل یې دا دی چې د دغسې پیچلو لانجو د حل لپاره زور ته اړتیا ده. تاسې د داسې لانجو د حل لپاره داسې یو لوی ځواک باید ولرئ چې پر ټولو خواوو فشار راولي چې خبرې او جوړجاړی وکړي. میرمن هندرکسن وای ناروی یوازې کولای سي چې په بحران ځپلو سیمو کې خلکو ته د بشري مرستو لپاره پیسې ورکړي، خو د سولې په پریکړه کې لاس لنډ دی. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل له سره په دې چې بهرني هیوادونه به د افغانستان د سولې چوکاټ جوړوي باور نه لري. ښاغلی متوکل وویل افغان حکومت باید خپله سوله له پاکستانه یا له نورو بهرنیو هیوادو ونه انګیري او طالبانو ته ښایي چې په دې پوسي چې ټولې خبرې په زور نشي حل کېدای. د افغانستان د سولي علي شورا تل د طالبانو او حکومت د استازو ترمنځ داسې غیر رسمي خبرو په اړه خوشبيني څرګنده کړې ده او وایي چې داسې غیر رسمي کتنې هم په افغانستان کې د سولې د مذاکرو له رسمي پیل سره کومک کولای شي.
د روژې د مبارکې میاشتې په راتلو سره د معمول په څیر افغان ولسمشر یو ځل بیا په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د سولې لاره خپله کړي، کنه د امنیتي ځواکونو له سخت عکس العمل سره به مخامخ شي. اشرف غنی دغه راز په عین وخت کې د امنیتي ځواکونو د شهیدانو له کورنیو سره د مرستو د یو بنسټ د جوړېدو خبر هم ورکړ او پر ټولو ولس یې غږ وکړ چې د امنیتي ځواکونو قربانۍ هیرې نه کړي. د افغان ولسمشر دې څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
نن د روژې لومړۍ ورځ ده او په دې مناسبت د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دولت پر مخالفه وسلوالو غږ وکړ چې د دینی عالمانو غوښتنې تلبای کوي او د سولې او روغې جوړې له بهیر سره یو ځای شي. خو په ورته وخت کې افغان ولسمشر څرګنده کړه چې هغه چاته به چې جګړه غواړي په جګړې ځواب ورکړي. اشرف غنی په خپل پیغام کې ویلي دي هر هغه څوک چې په هیواد کې ناکراری پیدا کوي، د روژې مبارکې میاشتې ته درناوی نه کوي، د افغانستان د دیني عالمانو د سولې بلنه ردوي، د خلکو د دربدرۍ باعث کیږي، نو سخت چلند به ورسره وشي. ولسمشر غنی دغو یاغیانو ته اشاره وکړه او ویې ویل
همچنان که از تیر دعای مادران درد رسیده،
لکه څرنګه چې د ځورېدلو میندو او د ځپل شویو یتیمانو د دعاو له تیغه نشي ژغورل کېدی، زموږ له سره تیر پوځیان او افسران چې د یاغیانو او جګړمارو د بغاوت ځپلو ته هر اړخیز چمتووالی لري، د هغوی له قهره هم دوی د تیښتې ځای نه لري. په وروستیو کې د افغانستان دینی عالمانو وړاندیز کړی و چې د روژې په مناسبت د اور بند وشي. ولسمشر غنی د خپل پیغام په یوې بلې برخه کې ویلي دي چې جګړه پر افغانستان تپل شوې ده او دغې جګړې د افغانستان مخه نیولې ده، څو له خپل اصلي دښمن سره چې فقر ده او محرومیت دی هر اړخیزه مبارزه وکړي. ولسمشر زیاته کړه چې جګړه ډیر لګښت غواړي او له یاغیانو سره جګړه د لوږې او فقر د ادامې سبب کیږي. ولسمشر اشرف غنی همدارس له امنیتي ځواکونو سره د یو مرستندوی صندوق د جوړېدو خبر ورکړ. د وویل چې دغه صندوق له لارې به یو بنسټ جوړ شي چې په منظم او شفاف ډول له مستحقو کسانو سره مرستې وشي.
مبلغ 90 میلیون افغانۍ فراهم ګرځیده است.
90 میلیون افغانۍ تیار شوې دي. دا د امنیتي ځواکونو د شهیدانو له کورنیو سره د مرستندوی صندوق پیلامه ده. دغه کار د روژې مبارکې له پیل سره عملا پیلېږي. ولسمشر له ټولو امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د روژې مبارکې میاشتې په ترڅ کې د امنیت لپاره تر وسه وسه هڅې وکړي. د په ورته وخت کې له ولسه هیله وکړه چې له امنیتي ځواکونو سره مرستندوی شي، د هغوی د قربانیو درناوی وکړي او د امنیتي ځواکونو لپاره له نوي جوړ شوي مرستندوی صندوق سره مرستې وکړي.
د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت مو د افغان ولسمشر اشرف غنی د پیغام مهمې برخې واورېدې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي
او اوس هم تاسو څو پیغامونه چې را لګلې مو دي. محمد عارف له هلمند لیکي له حکومت او طالبانو څخه خواهش کوي چې د روژې مبارک میاشتې په درناوي جګړه ودروي. عبدالواسی هلمنوال هم له هلمند لګرمسیر ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکي چې د روژې د مبارکې میاشتې مبارکي ټولو افغانانو ته ورکوم او له وسلوالو طالبانو غواړم چې له جګړو لاس واخلي. کمال الدین چپان هم له هلمند لیکي چې د هلمند په کجکی او تریخ ناور کې همدا شیبه سخته جګړه روانه ده او دولت هم هیڅ اقدام نه کوي. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم 1903 شمیرې لاره مو راستولې او بیا هم کولای شي چې موږ ته پیغامونه راوستوي. څه فکر کوئ، آیا د روژې په مبارک میاشت کې وسلوال مخالفان جګړه ودروي؟ هغه غوښتنه چې پرله پسې په دا څو کلونو کې له وسلوالو مخالفینو شوې ده. په دې اړه که پیغامونه راستوي، موږ د دې خپرونې په وروستۍ برخه کې هرومرو درته خپرو. ازادي راډیو اوري چې د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوي. او اوس به هم جانقه الکوزي ته ور غوږ شو چې د افغانستان په اړه د یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو مطالبې لوستې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې اسلامي دولت په افغانستان کې د پراختیا لارې لټوي تر سرلیک لاندې یو تحلیلي مضمون خپر کړی او په یو برخه کې راغلي. د امریکا دفاع وزارت د سې شنبې په ورځ وویل چې د اسلامي دولت ډله ممکن په افغانستان کې د پراخېدو لارو میندلو ته دوام ورکړي او دې کار د رقیبو ډلو ترمنځ چې هر یوه د نفوذ پراخولو په لټه کې ده مرګونې صحنې رامنځته کړې دي. ورځپاڼه لیکي د امریکا پوځي چارواکي دا هم وایي د اسلامي دولت ډلې چې په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې لاندې کړي په خپل بالقوه ظهور سره یې د افغان چارواکو او پوځي مشرانو زیات پام ور اړولی دی، خو امریکایي ځواکونه وایي تر اوسه داسې کوم شواهد نشته چې وښیي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې لیکو ته ستر شمېر افغانان جذب شوي. دوی ممکن هڅه وکړي چې د خبري رسنیو پام ځان ته واړوي او زیاتې منابع ترلاسه کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه زیاتوي د امریکا دفاع وزارت په یو راپور کې ویلي د اسلامي دولت حضور او نفوذ په افغانستان کې په ابتدایي مرحله کې دی. وزارت وایي د ازبکستان اسلامي غورځنګ په ډاګه د اسلامي دولت ډلې څخه ملاتړ اعلان کړی او د نړیوال جهاد مشرتابه یې بولي، خو د افغانستان طالبانو اعلان کړی چې دوی به داعش ته په افغانستان کې د پخې کېښودو اجازه ورنکړي. طالبانو دغه راز اسلامي دولت ډلې ته خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه د ځان لرې وساتي. ورځپاڼه لیکي د امریکا د دفاع وزارت راپور په هغه ورځ خپور شو چې طالبانو د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته په یو لیک کې خبرداری ورکړ که چیرې د دې ډلې وسلوال غواړي په افغانستان کې وجنګیږي د طالبانو تر مشرتابه لاندې باید فعالیت وکړي. ډیلی بیست مجلې ایران او افغان طالبانو د اسلامي دولت ډلې پر ضد لاس یو کړی تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او لیکي په فرا ولایت کې د طالبانو یو پخوانی قومندان ملا خان محمد نورزی چې د اسلامي دولت ډلې ته اوخته مجلې ته ویلي طالبانو د دوی په یو کمپ حمله وکړه او ابوبکر البغدادي ته وفادار بېګنا کسان یې ووژل. ده ویلي د طالبانو او داعش ترمنځ تفاهم شوی و چې یو په بل به حمله نه کوي، خو طالبانو له دې تړون نه سرغړونه وکړه او حمله یې وکړه. نورزی ډیلی بیست مجلې سره ټلیفوني مرکه کې ویلي مسلمانان کړې وعدې نه ماتوي، طالبان نه مسلمانان او نه هم مجاهدین دي، زموږ جهاد به د دوی پر ضد د تل لپاره روان وي. نورزی دغه راز ویلي طالبان د اسلام له نامه نه ناوړه ګټه اخلي، دوی له ایران او امریکا نه پیسې اخلي. د ملا نورزی په وینا ایران د داعش په وسلوالو باندې حملو کې مهمه ونډه لري. دی وایي د داعش د وسلوالو پر کمپ د حملې پر مهال دی په کمپ کې نه و، خو حمله ایرانیانو تنظیم کړې وه او څو تنو ایراني فلم اخیستونکو د وژل شوو داعش جنګیالیو ویډیو او تصویرونه اخیستل. ډیلی بیست زیاتوي 28 کلن ملا خان محمد نورزی وایي ایران زموږ لومړی درجه دښمن دی او که ابوبکر البغدادي ورته امر وکړي له افغانستان نه به ایران ته واوړي. نورزی وایي د ملا عمر لپاره 40 کاله جګړه وکړه او په خپل دې عمل ډیر پښیمانه دی او دا ځکه چې ملا عمر د پاکستان د ګټو لپاره جنګیږي نه د اسلام لپاره.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو واوریدل چې پنټاګون یا د امریکا دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو فعالیتونه ستایلي، خو ویلي دي چې دوی بیا هم دې ته اړتیا لري چې خپل فعالیتونه ښه کړي. فرشته جلال زئی د پنټاګون د وروستي راپورټ مهم برخې وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت د راپور په 103 مخه کې خپور شوی او د دې هیواد کانګرس ته استول شوی په راپورټ کې د دې خبرې پر اهمیت ټینګار شوی چې افغان ځواکونه باید په جګړه کې خپل موثریت ته لا زیات پام وکړي. راپورټ وایي افغان ځواکونه په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات کوي خو په ټولو سیمو کې فعالیت یو ډول نه دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه که څه هم په بشپړ ډول په خپل سر فعالیت نسی کولای، خو بیا هم کولای سي چې د نړیوالو ځواکو په محدود مرسته او په کم مشوره د پیچلو پوځي عملیاتو مسولیت خپل کړي. په افغانستان کې امنیتي ځواکونه زیات تلفات رسیدلي او لیکوي زیات سرتیري تشتي. په راپورټ کې دا هم راغلي چې
افغان ځواکو پر مؤثریت د امنیتی ځواکونو د رهبری اغیز او د جګړې په فصل کې د دې هیواد د دفاع د وزیر نشټوالی مهمې مسالې دي. د ملي دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیر نن د غروپورت پر څنګوالي ازادي راډیو ته وویل
مشکلات خو موجود است مگر مهم است که کوه مسرای افغانستان بالای وضع
هست. دی وای ستونزی ستا خو مهم داده چه وسلوال جواکونه پر وضعیت حاکم دی. دوی اوس کولای سی چه هری ولسوالی تا و هر دای چه و غواری و لارسی عملیات و کری او دشمن لسیمی و باسی. در رویترز خبری آژانس وای ولسمشر محمد اشرف غنی پورستیو کی لشتلجه و چلویشت هغه جنرالانو ته چې عمر زیاتو تقاعد ورکړ. د ولسمشر غنی په فرمان د ځینی کسانو چې د تیلو په خریداری کې په خوردبور تورندی دندې ځنډول سوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي که افغان ځواکونه زیات اغیزمن فعالیت وکړي د وسلوالو د فعالیت کړي تنګولی سي او په دې ډول حتی کولی سي چې د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره د طالبانو پر دریځ اغیز وکړي.
سلام در برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فدین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
د ازادۍ په څپو کې پروګرام نن پیلېږي. په دریو بجو دوه ساعته دوام کوي. تاسو هم کولی شئ دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او پر مشخص موضوع خپل نظر له ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي هڅې تیزې کړي دي چې د تقاعد په سیستم کې یو لړ بنیادي اصلاحات رامنځته کړي څو متقاعدین وکړی شي چې په اسانۍ سره له بانکونو تنخواګانې ترلاسه کړي. د دې وزارت چارواکو پرون خبرلاند ته وویل چې تر اوسه څه باندې 40,000 متقاعدین په کمپیوټري سیستم کې شامل کړي او نور به هم شامل کړي. خان محمد سین پرې رپورټ لري.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي تصمیم نیولی چې په سلو ورځو کې 50,000 متقاعدین په کمپیوټري سیستم کې شامل کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې نوی سیستم به متقاعدینو ته د تنخواګانو ورکړه اسانه، شفافه او له هر ډول درغلیو پاک کړي. مېرمن اوریاخیل وویل سره له دې چې اوس مهال په کابل کې د متقاعدینو د تنخواګانو د پروسې د شفافیت په مقصد یو کمپیوټري سیستم فعال دی، خو تصمیم لري چې دا سیستم له دې هم مجهز او پرمختللی کړي.
پلانای بعدی که ما داریم به خاطر شفافیت بهتر سیستم از این طرف هم شفاف میسازیم.
د شفافیت لپاره چی پراتلونکی کې کوم پلانونه لرو؟ سیستم به لدی هم شفاف کړو. سیستم به بایومیټریک کړو چې هیڅوک دوه کارتونه ونه لري، او بل دا چې د متقاعدینو د وکالت سیستم به لمنځه یوسو، ځکه چې اوس مهال داس هم لیدل سوي چې د یو مړ یا شهید سوي په نامه اسناد جوړ سوي او وکیل یې تنخواه اخلي. دا او دا ډول نورې درغلي به لمنځه یوسو.
نړیوال بانک په 2009 میلادي کال کې د متقاعدینو د تنخواګانو د پروسې د شفافیت په مقصد په کابل کې د تقاعد د خزینې پر ریاست کې یو مجهز کمپیوټري سیستم جوړ کړ چې تر اوسه پکې شاوخوا 40,000 متقاعدین رجستر شوي او هر ورځ پکې لسلو څخه نیولې تر 200 پورې متقاعدین ثبتېږي. خو د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي چې اوس هم د متقاعدینو ستونزې په بشپړه توګه هوارې شوي نه دي او د تنخواګانو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. مېرمن اوریاخیل دا هم وویل چې د دې ستونزې هوارۍ ته یو کمیسیون ګمارلی چې د تقاعد د خزینې له ریاست سره هر ډول فني مرستې وکړي. مېرمن اوریاخیل وویل اوس مهال د هیواد په اکثر ولایتونو کې متقاعدین خپلې تنخواګانې له بانکونو څخه اخلي او هڅې روانې دي چې دا سیستم د هیواد په نورو ولایتونو کې هم فعال شي. کارپوهان وایي حکومت ته پکار ده چې په لومړي سر کې ټول متقاعدین په کمپیوټري سیستم کې دننه ظرفیتونه لوړ او د چارو دقیقه څېړنه وکړي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کار او ټولنیز وزارت کوم تصمیم چې نیولی دا ډېر په ځای تصمیم ده. دا ډېره ستونزمنه خبر نه ده، یوازې یو تصمیم ته ضرورت لري. د ظرفیتونو روزل حتمي موضوع ده، قانون شته ده، پروسیجر له پخوانه هم شته، یوازې مدیریت کې لږ څه تغییرات ته ضرورت شته دي.
د کارو ټولنیزو چارو وزارت وایي اوس مهال په ټول هیواد کې څه باندې 1,30,000 متقاعدین شته چې د تقاعد د ریاست او د مالیې د وزارت له لارې تنخواګانې اخلي. ویل کېږي که سمه ارزونه وشي په ګڼو دولتي ادارو کې ډیری نور داسې کسان هم شته چې د عمر له مخې تقاعد ته جوړ دي او د متقاعدینو په شمیر کې به نور زیاتوالی هم راولي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 16:00 له ازادي راډیو نه.
اتنیمی بجی دی مخیر دی چلی دی پروگرام نورو برخو تا دوام ورکو. حمیده هارون عثمان تا وار ورکو چلی افغانستان او نړۍ دی سات دی مهم خبرون سر لیکونه وړاندې کی.
ولسمشر اشرف غنی د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت خپل پیغام کې خبرداری ورکړی چې له احتکار کوونکو سره به قانوني چلند وشي. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي چې یو شمېر خوشې شوي پخواني بندیان د طالبانو په لیکو کې د افغان ځواکونو په وړاندې جنګیږي. د روسیې ولسمشر تور پورې کړی چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه د مخدر موادو پر ضد عملاً همکاري نه کوي. په ګوانتانامو کې دوو بندیانو ویلي دي که جګړه په افغانستان کې پای ته رسېدلې نو دوی باید خوشي شي. د امریکا استازو جرګې پرون د قانون هغه مسوده رد کړه چې له مخې یې د امریکا ولسمشر دې ته اړ ایسته چې له عراقه ټول امریکایي ځواکونه په یوه میاشت کې وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو شوی دی. د یمن په مرکز سنا کې 13 ورځ لږ تر لږه 4 موټر بم چاودنې وشوې چې په لسګونو کسان یې ووژل. د ناټو یو لوړ پوړی قماندان وایي د روسیې هغه پلانې چې غواړي د اټومي سروکې لیږدونکي نیولې لري واټن وچتونکو توغندي وپیري د اټومي ځواک هیواد لپاره مناسب نه ده. او د سربیا صدراعظم وایي د هنګري دې پلان ته حیران شوی دی چې د دغه هیواد د سرحد په اوږدو کې دیوال جوړوي څو د غیر قانوني مهاجرو مخه ونیسي.
له حمید هارون عثمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته که غواړئ ویلولئ پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې ستاسو البته د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام د تخبرو او د ژوند په شیبو کې په پروګرام کې هم د تورې په اړه نور معلومات اوریدلی شئ. اوس به بیا هم د افغانستان په اړه یو راپور راواخلو. په کابل کې یو شمیر ناروغان په دولتي روغتونونو کې د درملو له خرڅلاو څخه شکایت کوي. په عین حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین بیا وایي چې دا یوه ستونزه ده خو د بودیجې د کموالي او د کمو امکاناتو له امله رامنځته شوې او اوس مهال په سلو کې 3 د درملنې پیسې په خپله ناروغان پرې کوي. نور خالد مرزیه احمد زی په رپورټ کې اوري.
که څه هم ویل کیږي چې په دولتي روغتونونو کې د ناروغانو درملنه په وړیا ډول کیږي خو ځینې ناروغان شکایت لري چې په یو شمېر دولتي روغتونونو کې په ناروغانو باندې درمل خرڅیږي. د نور د ماشوم د روغتیا او رابی بلخي ناروغانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتیا وزارت نه وغوښتل سو په دې برخه کې عملی اقدامات وکړي. محمد علم چې خپل 3 کلن ماشوم د صحت طفل روغتون ته راوړی وویل چې په دغه روغتون کې د ماشومان لپاره یو کنول هم په وړیا ډول نه ورکول کیږي.
صحت طفل هغه روغتون دی چې موږ خپل ماشومان ورته بیایو، کنول هم ورته خپل اخلو. 15 افغانۍ نرخ دی. یوه دانه لکسس پچکاري چې 10 افغانۍ قیمت لري هغه هم باید موږ واخلو.
دا ستونزه پرته د ماشوم د روغتیا له روغتون څخه په ربی بلخي او نورو روغتونونو کې هم موجوده ده. هغوی وایي چې د ډاکټر سره د ویزیت یا ملاقات کارت هم په ناروغانو باندې په 50 افغانۍ پلورل کیږي او بیا د ټاپې لپاره هم باید مسؤلینو ته پیسې ورکړل شي. سعیده چې نور روغتون ته راغلی او علي احمد چې خپله مور د رابی بلخي روغتون ته راوړې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. نوموړي وایي زما سترګو درد کوو نو روغتون ته راغلم، 50 افغانۍ مې کارت واخیستو، اوس بیا 50 افغانۍ اخلي او دوا ورکوي. مسؤلینو د ټاپې په خاطر 40 افغانۍ واخیستې او په دولتي روغتون کې په موږ باندې درمل پلورل
کیږي.
ما خپله مور راوستې او ټول درمل په موږ پلورل شوي او هر شی چې موږ ته ووایي موږ مجبور یو چې په وړاندې پیسې ورکړو.
هغوی دغه راز د عامې روغتیا وزارت نه وغوښتل څو د دولتي روغتونونو څخه په کلکه څارنه وکړي. په تیرو کلونو کې هم ناروغانو په دولتي او خصوصي روغتونونو کې د روغتیایي خدمتونو په اړه شکایتونه کړي. په عین حال کې د افغانستان د روغتیا وزارت هم دا ستونزه تاییدوي چې په دولتي روغتونونو کې درمل او نور طبي وسایل په ناروغانو پلورل کیږي. د دغه وزارت ویان وحیدالله مایار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال دونران یوازې 20% روغتیایي خدمتونه تمویلوي، نو په همدغه خاطر له ناروغانو پیسې اخیستل کیږي. ښاغلی مایار زیاته کړه که چیرې د روغتیا قانون په دوهمه ماده کې تعدیل راشي، نو دغه راز په ټولو دولتي روغتونونو کې له ناروغانو څخه قانوني فیس اخیستل کیږي.
زه دا منم
چې اوس مهال ټول ډاکټران له ناروغانو فیس اخلي. ناروغان مجبور دي چې له درملتونونو کنول او درمل واخلي، ځکه امکانات موجود نه دي. نو په همدې خاطر دا تعدیل سبب شو چې د فیس اخیستو سیستم قانوني شي. اوس مهال چې ډاکټران له ناروغانو پټې پیسې اخلي، نو د روغتیا قانون د دوهمې مادې په تعدیل سره دغه پروسه قانوني کیږي.
مایر وایي چې د روغتیا وزارت له ولسي جرګې نه غواړي سو د روغتیا قانون په دوهمه ماده کې تعدیل راولي. ولسي جرګې هم د روغتیا قانون دغه ماده تصویب کړي او اوس مهال د افغانستان د مشرانو جرګې د روغتیا کمیسیون په دغه ماده کار پیل کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د روغتیا قانون د دوهمې مادې د تعدیل له مخې په ټولو دولتي روغتونونو کې له ناروغانو څخه فیس اخیستل کیږي، خو البته بېوزلي کسان له دغه قانون مستثنا دي. ویل کیږي چې اوس مهال په کابل ښار کې 14 دولتي او 9 خصوصي روغتونونه فعالیت لري. په عین حال کې ځینې کارپوهان وایي چې په تیرو 13 کلونو کې د روغتیا په برخه کې میلیونونه ډالر مصرف شول، خو د افغانستان د روغتیا وزارت روسنه د توانېدلې سو خلکو ته معیاري خدمتونه وړاندې کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حکمت الله اکا خیل له خوست نه لیکي: له ټولو وسلوالو نه مې غوښتنه ده چې که ځان مسلمانان بولي، نو د روژې په مبارکه میاشت کې د جګړې ودروي. شریف الله خپلواک د هلمند ولایت نه لیکي: طالبان او حکومت دواړه باید د روژې د مبارکې میاشتې په رارسېدو سره د خلکو د هوسا روژې نیولو په خاطر جنګ ودروي او له ناارامیو لاس واخلي. شریف الله خپلواک دغه راز په بل پیغام کې هم د روژې د مبارکې میاشتې په رارسېدو ورته خبره کړې ده. او عبدالواسع هلمندوال هم د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکلي چې د ولسمشر اشرف غنی نه غواړم چې په بازارونو کې د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو مخه ونیسي. له تاسو ټولو مننه چې پیغامونه مو راستولې. پیغامونه زخ زیات دي، خو ټول نشو کولای چې په دې پروګرام کې درته اخباره کړو. هر مروز موږ په نورو پروګرامونو کې ستاسو پیغامونه خبريږي. نور د دې خپرونې د راپورونو مطالبه لړۍ هم دومره و، خو دوه اونیز پروګرامونه مو خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې پروګرام واوري چې پکې د تورې په اړه معلومات ترلاسه کولی شئ، پام وکړئ د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام ته.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په ماشومانو باندې د اجباري او شاقه کارونو کولو په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې په دې اړه څه ویل سوي دي، د خبرونی لمیلما څخه به واورو. د خبرونی میلمامو د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګه مشره اغلې سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ د افغانستان په اساسي قانون کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په اړه سوال سوي دي.
مننه تاسو د پوښتنې نه. د ماشومانو د اجباري کارونو یا د شاقه کارونو په مورد کې د اساسي قانون نه سلويختمه ماده هم په دې اکله ځانګړې نیوکې لري چې ماشومانو باندې یعنی اجباري کارونه تحمیل نشي یا ماشومانو نه ناجایزه ګټه وانه خستل شي. او په دې کې بیا د ماشومانو نړیوال کنوانسیون د ډیر شمه ماده د سره غلې ده چې هغه کارونه چې د ماشومانو روحي، جسمي، اجتماعي، دماغي، اخلاقي زیان رسوي او هغه د استثمار خواته وړي باید د ماشومان نه د سه ناجایز استفاده و نشي. یعنی کنوانسیون دا هم منع کړی ده او اجازه نه ورکوي په دې حق له د ماشومانو د شاقه کارونو په باره کې.
په افغان ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو اصلي عوامل څه دي؟ یعنی ولې دلته په ماشومانو اجباري او یا د هغوی د وس او توان څخه پورته کارونه کیږي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. څنګه چې موږ تاسو پوهیږو ټولو ته جوته ده افغانستان کې د دیرش کاله جنگونه د دیرش کال نه زیات جنگونه سبب شوي دي چې ماشومان د خپل د کورنۍ د ډوډۍ مکلفیت درلودل د ډوډۍ مکلفیت لري. نو په دې خاطر دوی د یو مجبوریت پر اساس چې خپل فامیلونه باید تمویل کړي مکلف دي چې بیرون لاړ شي او شاقه کارونه ترسره کړي. په دې برخه کې باید وایو چې دولت ډیر مکلفیت لري چې د دوی فامیلونه خود کفا کی او د دوی فامیلونو ته متوجه وسیږي ترسو چې دا ماشومان کار ته اړ نشي او ناجایزه ګټه د کار په وخت کې د دوی نه وانخستل شي.
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یو ویلند وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
قدرمن اوریدونکو بیا هم شراغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د بشري او اساسي حقوقو خبرونه اورئ. په نننۍ خبرونه کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو کولو په اړه بحث کوو. میرمن سپرمۍ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په برخه کې آیا کوم پروګرامونه پلي کړی دي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په خپل برنامو کې د کارګرو ماشومان په اړه ځانګړې برنامه لري چې په دې برخه کې باید دویم د ماشومانو ته ماشومانو ځانګړې پروګرام چې چایلد تو چایلد ورته وي یا طفل به طفل ورته وي په دې کې د کار ستونزې او د ماشومانو د اړویستلو په باره کې آگاهي ورکړ شوی د ماشومانو ته او کورنیو ته په آگاهي دهي جلساتو کې دا خبره ویل شوې ده چې ماشومانو باندې داسې کارونه باید ترسره نشي چې داغوی ژوند ته راتلونکو ته زیان ورسوي. نو زموږ پیشنهادونه دا ده چې په دې برخه کې دولت مستقیم تاثیر لري چې د دې کورنۍ حمایت کوي او د ماشومانو لپاره ښه د ژوند زمینه مساعده کوي. پرې چې افغانستان د ماشومانو نړیوال کنوانسیون منلی ده او د ماشومانو حقوق باید په سمه توګه ماشومانو ته ورسوي.
ډیره مننه. د ورستۍ پوښتنې په توګه د افغانستان په نافذه قوانینو کې ماشومانو ته د کوم کارونو ترسره کولو جواب جواز ورکړل شوی دی چې دوی باید هغه کارونه وکړي.
مننه تاسو د پوښتنې نه. باید ووایم چې هغه کارونه چې د حرفي دی یا زده کولو لپاره ماشومان یعنی جواز لري چې ماشومان هغه باید زده کړي د 15 کلنې نه شروع کیږي. څرنګه چې موږ او تاسو ګورو زموږ هیواد نن همدا ماشومان دي چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ وړي او خپل فامیلونه تمویلوي، نو په دې خاطر دوی اړ کیږي چې شاقه کارونه یا داسې کارونه ترسره کړي چې دوی ته په راتلونکي کې د خطر زنګ دی. او په دې کې باید ووایم کورنۍ په دې برخه کې باید خپل ماشومان تر څېړنې لاندې تر حمایت لاندې ونیسي، او په خاص ډول دولت باید داسې پروګرامونه داسې برنامې ولري چې تر هغې فامیلونه خودکفا شي او خپل ماشومان د کار لپاره پرې نږدي.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې وی خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک کلام ملسه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
توری وها برای بمومی، توری وها برای بمومی که برای نوی زوانان تل پتور مرینه. د ازادی رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هلیمو ومنی. کچری د پختنی او افغانی ټولنې تیر ته فکر وکړو، نو د فلکلوریکو وسلو ترڅنګ به د توری او روخان نوم زموږ تر سترګو شي. هو، هغه توری چې پلرونو او نیکونو مو پلی د ځان ساتنه کړي، هغه توره چې په ساتلو الهام موږ ویاړو او د خپلو نیکونو کارنامې له نوم سره یو ځای یادو. نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه مو تورې ته ځانګړې کړې چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وې درته وړاندې کړو. ملتیا مو وکړئ.
کله چې انسان پیدا شوی ورسره یو ځای د فکر پیدا شوی چې څه ډول له خطراتو ځان وژغوري. دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېل وسایلو کار اخیستی. د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم، خو پاړه یوازې هم دومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه. په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده. له یمانی ولې تر سلطان محمود او ان تر خوشحال خټک او عبدالی احمد شای سر رسیدلی دی. د بغلان پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي له استاد پوهنمل شاه محمود کډوال سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د تورې د تاریخ، فرهنګي ارزښت او پر ادبیاتو د اغېز په اړه مرکه کړې چې د اوریدلو بلنه درکوو.
توره خو لاغه ورته چې انسان پیدا دی، بیا موږ د انساني تاریخ کې یو دی د اوس پر دوره هم لرو. فکر کوم دا په هغه وختونو کې دا چې فلز د تور هم رامنځته شوی، ځکه تاسو معلومه ده لاغه ورته چې انسانان پیدا شوي ځینې انسانان درس دي چې هغوی تیری کوونکی خاصیت لري، تیری کوي. نو د هغې لپاره هم توره پکار ده چې په هغې وسیله باندې ولسونه هغه کړي په اصطلاح د خپل قدرت یا ځواک لاندې راولي. او ځینې داسې دي چې هغوی د خپل ځان دفاع په خاطر هم یو اړتیا وه چې باید توره ولري، ځکه دا د دفاع او یا د تیری دواړو لپاره ابتدایي وسیله ده. وروسته وروسته بیا موږ چې کله ماډرن وسایل لوزي، جنگي وسایل په اصطلاح نوې ټکنالوژي د جنگ په ډګر کې کاریږي، نو میاتوره هم خپل ارزښت له لاسه ورکوي. پخوانی وختونو کې توره د جنگي وسیلې په توګه لکه جنگونه مخامخ نو اکثره د تورې او نیزې دغه فلزي وسایل کارېدل.
په آریایي اقوامو کې تاسې د استعمال تاریخ تر کومه اندازې رسوئ؟ په دغه اړه واتمن تاسې مطالعه کړي آریایي اقوامو له دغې تورې څه ډول استفاده کوله؟
د آریایي اقوامو په هکله ویل کېږي چې څرنګه چې دا یو نجیب قوم و داسې قوم و چې تیری نه خوښه و، نو دوی دغه تورې د دې په خاطر ساتلې چې بل څوک پرې تېری ونه کړي، د دفاع په خاطر باندې چې چېرته دوی باندې څوک تېری کړي نو دوی له ځانه دفاع وکړي. معمولا ما تاسو ته وړاندې ویل چې همدا د دفاع او تېری دواړو په خاطر دا وسیله ده، کنه که ځینې انسانان چې په دې باندې تېری کړي نور هېوادونه یا نور خلک د خپل هغه لاندې راولي، استعمار لاندې هم دېنه کار اخلي، او څوک چې دفاع کوي هم د خپل دفاع په خاطر دېنه کار اخلي. همدارنګه اوس که مونږ بیا خپل هغه ته راځو، مثلا پښتني ټولنه کې مونږ هم څرنګه چې یو لرغونی تاریخ لرو، هغه ریان وخت نه او بیا نسې وروسته توره مونږ د مونږ ما څومره لوستي مونږ چا باندې تېری نه ده کړی، همیشه پښتنو باندې تېری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړې، نو د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولې. که مثلا د ادبیاتو په ډګر کې راځو، لرغونې دوره کې هم مونږ دغسې هغه لرو چې هلته توره چلېدلې ده، مونږ د مقاومت ادبیات لرو، هلته مثلا خپله د امیر کروړ ادبیات هم شعر چې ده هغه کې هم ده د تورې مسایل شته دي. مثلا وایي چې زما د تورې تر شپو لاندې دي هرات او جرم، نو هلته هم توره ده شوې. یو هغه زموږ ادبیاتو کې په لفظي ډول دی تورې یادېدل دي، یو مثلا که د میړانې په هغه اخلو هم زموږ ادبیات ټول د میړانې او د تورې نه ډک دي. همدغسې بیا وروسته هغه ته راځو، مثلا پیر روښان هم توره کارولې ده د خپلو ارزښتونو یا د پښتنو د ارزښتونو په خاطر، د هغه چا په وړاندې چې دوی سره ظلم کوو. نو وروسته بیا د تورې مسله خو تاسو ته معلومه ده چې خوشحال خان سره ډېر زیاته مطرح وه. خوشحال خان داسې یو څوک چې هم د قلم په ډګر کې و، هم مېړنی و، هم د جګړه ییز ډګر کې هغه ډېره زیاته توره چلولې. توره بیا زموږ په فلکلور کې زموږ په فرهنګ کې همدا اوس هم که تاسو ځینې کورنیو ته لاړ شئ، هلته توره د یو سمبول په شکل یا دیوال ته هغه کړي، کنه مثلا ډال هم بندي هلته توره هم هغه زموږ په اکثرو رسمي دوارو کې هم کوم ځای کې چې بهرني مېلمانه راځي هغه مثلا په اکثرو هوټلونو کې هم توره هلته لګېدلې، ځکه توره د مېړانه نښه ده، توره د انسان د دفاع لپاره یو ښه وسیله ده.
استاد، نور فرهنګي او کلتوري ارزښت د تورې په څه کې دی؟ زمونږ له پخوا نه چې کله داسې فکر کوو، هم په ولسي ادبیاتو هم یا په دې نورو تحریري ادبیاتو، توره بېلابېلو ځایونو کې کارول شوې ده. مثلا خوشحال بابا هم ویلي چې توره چې تېرېږي خو ګزار لره، کنه زلفې چې ولول شي نو خپل یار لره، کنه دې ته ورته مثلا په لنډیو کې ذکر شوې ده. د کلتور سره د دغه تورې تړاو څه دی؟ فرهنګي ارزښت څه دی؟
مثلا مونږ بېلابېل وسایل د خپل ژوند د سوکالۍ په خاطر کارو، د توره هم داسې وسیله ده زمونږ د ژوند د ساتنې په خاطر، مثلا د دفاع په خاطر. نو زما له نظره توره ارزښت همدغه ده چې د ژوند لپاره، د ژوند د خوندي کولو لپاره، د انسان د ارزښتونو د خوندي کولو لپاره یوه ډېره مهمه وسیله ده، چې په دې باندې مونږ وړاندې هم خپل ارزښتونه ساتلي او اوس یې هم ساتو. پیښو یادونه کړو، ستاسو معلومه ده چې ادبیات د انسانانو ژوند یا د کوم څنګه مونږ پښتو ادبیات ته راځو یا فولکلور ته راځو، شفای ادبیات ته، دا هم د پښتنو د ژوند رښتینې هنداره ده. هغه څه چې د پښتنو په ژوند کې دي هغه په زموږ فولکلوریک ادبیاتو کې ډېر په ښه شکل او طبیعي شکل غبرګ شوي دي یا څرګند شوي دي. نو له دې امله په ادبیاتو کې هم مثلا بېلابېلې لنډۍ دي یا نور د شیری انوا یا نصیر انوا شتون لري، په دې ټولو کې توري یادونه شوې ده. په ادبیاتو کې لنډۍ برخه کې یو مثال تاسو ته وایم چې توري وها برای به مومي، که برای نه وي ځوانان تل په تورو مري.
مثال د توري په اړه کوم باورونه، کوم عقاید موجود دي؟
د توري په اړه خو هغه څه چې زموږ په ټولنه کې فعلاً زه ګورم، مثلا په جرګو کې کله چې جرګه خپل پرېکړې وروسته کوي، بیا یو بل سره دغه طرفین چې یو بل سره شخړې لري دوی یو بل ته تورې تبادله کوي تر څو هغه د جرګې پرېکړې بیا ماتې نه شي. دا د جرګې د پرېکړو ټینګښت لپاره یو عمل ده. همدارنګه کم کوچنیان چې ویریږي زادن د فلکلور برخه دا غیتم په خوا به ورته تورې سر ته کولیا به ورته بغل ته ورته دین خلکو ته وړي چاړي مې دي په نظامی هغه کې همداوس موږ ګورو چې کله یو قومندان بل قومندان ته د چارواګ سپاري نو تور ورته ورکوي یعنې چې د نظامي چارواګانو ورته په غاړه شو د نورو هیوادونو شاهان او مشران مثلا زموږ هغه ته راځي مقابل کې به توره دی او هغه په توګه د یو ډالۍ په توګه یعنې دی بیا هم د یو زړورتیا او د میړان د یو سمبول په توګه هغه ته توره ډالۍ کوله همدارنګه مثلا پخوا وختونو کې به چې کله سرتیري له هغه د خپل دندې یا موده به پوره کړه بیا به چې کله رخصتېده نو هغه ته به توره او د هغه تورې په وسیله هغه پوخې دا به د میړانې او د زړورتیا د یو سمبول په توګه ورکوه او هغه به هم ځان سره پاته چې په تاریخي لحاظ بیا د هغه اولادونو ته هم پاتې کېده هغه هم یو غټ تاثیر په کورنۍ کې لري.
مینه والو سلګونه کلونه وړاندې په آریایي ټولنه کې میشتو آریایانو له تورې کار اخیسته او په ټولو قبیلوي او نورو نښتو کې به یې له تورې کار اخیسته چې لا هم په یو شمېر کورنیو کې موجودې دي. د ننګرهار اوسېدونکی خان آباد وایي چې لا هم د دوی په کور کې د ده د نیکنه ورپاتې توره موجوده ده.
توره زموږ د نیکونو ناراپاتې زموږ کاره یعنی اوس هم شته دی او زموږ د پلار د لاس ته که نه یعنی نیکه د لاس هم د بیا پلار ته پاتې شو هغه یعنی بس اوس هم موږ سره په دا توره چې کله موږ ګورو په دې موږ ویاړ کوو افتخار کوو ځکه چې په دې تور باندې زموږ نیکونو پلارونو دغه وطن ساتلی دی او خپله قربانۍ نه پور کړي دي او تر دیوان موږ افتخار کوو ویاړ کوو.
د ننګرهار اوسېدونکي یو سل شل کلنه حمیده وایي چې خاوند به توره ګرځوله او همداراز اوس هم د دې د پلار توره موجوده ده. له نوموړي سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې ده چې حمیده نور څه وایي له هغې به یې واورو.
چې کله هغه وخت کې چې ځواني دي وه خلکو تورې ګرځولې که
نه؟ نه داسې خلکو نه ګرځولې چې هم خلکو ګرځولې هغه به چې جنګونه مو کنه نو بیا به خلکو اخیسته ولوي
داسې د کلي ملک به چې و داسې مشهور سړی به و هغه سره به توره وه
موږ به خلکو داسې په جنګونه چې و که نه داسې ازاته ازاته دا اوس خو داسې نه چې مي پرتګونه دې ستار شي داسې کلپ کلپ نه خکې
جوڑی دی
کناڑی
وړه توره بچا ګرځول غټه توره بچا
ګرځول هغه نه ګرځول دا وړه بچو نه راځ کړه کاندا به ګرځول هغه هغه دې تو وي په خانه خلکو ورځ پی لو کو کو نه نه دا غلا او بس کو به بانګان نکاتیر نکاتیر په پیدا وی کنه
او دغه د توري سره یو بل چیز چې هغه ډال نمیږي دغه ډال د خپل لیدل کنه
هغه درشه درشه هغه ډال درشه هغه به مو چې درس خلکو هغه لا نیوو که نه چې در را به کېده دا به ورله شي نیوو غشي غشي په غشي به خلکو رشتل کول هغه به ول نیوو هغه به نمسل کېده ده ما په خپله لیدلې که نه
ودونه به چې وو په ودونو کې خلکو تورې ګرځولې
نه په ودونو کې چا نه ګرځولې خو یو هم دا شرشی چې وو هغه په ودونو کې به په اسونو ګرځېده که نه مس خلکو هغه
رنگ بوی ترسو پوری پا وینه توره ما تکره زرد خلکو و گته پا مینه توره ما تکره نده ماشون مخ گوری او نده شاله لسرینه پورتش درویشه دا بیدینه توره ما تکره. اوریدون کو کته هم تور از مک فرهنگی میراست دی خو شلکلن علی متری بی اکرکلری او وایي چې د هیواد دوران یو لامل هم د تورې استعمال دی. هغه وایي
کسه هم توره زمنګ د فرهنګ او کلچر کې یو د میړانا او د غیرت نه خدا خو کدا سسی یعنی د توره نوره یعنی موږ په د بد رقم نه چې د وژنې او د نارامه یو د دې وسیله وګرځي یعنی کنه د چې موږ استعمال کو نو د دې لپاره باید موږ د توري په ځای باید قلم وکړو ځکه چې موږ پښتانه قلم ته ضرورت لرو تغییر ته ضرورت لرو بدلون ته په خپل ټولنه کې ضرورت لرو چې دا بدلون موږ کولای شو د قلم په واسطه او کدنه د تورو په وسیله خو اوس باید توره یوازې په موزیمو کې کېښودل سي یعنی هغه پخواني یادښتونه به یاد سي هغه شي خو داسې نه چې مثلا د دې نه استفاده وکړي او دینه کار وخلو
خوږو اوریدونکو تورا ټوپک او داسې نور توکي که څه هم د ځان ساتنې لپاره کارول کیږي خو یوازې همدومره ښه دي چې زموږ فرهنګي میراث پاتې شي په دې هیله چې نور په توره د چا سر لتنې بیل نشي او په هیواد کې امن راشي نننۍ خپرونه مو همدلته پای ته رسي کوم رادیو ته لیکونه راستول پتی مو دادی په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره د 41 بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 په دواګانو کې مو یاد ساتئ د خدای په امان
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي دی وې اس ام اس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلې شئ
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره